سر ایراد بسازد. تشکر از شما.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پایل د سات په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په تېر یو میاشت کې د هزار تبرشي یګانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات. یوناما نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې تېره میاشت په کابل، بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیعه ګانو بریدونه شوي دي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستی برید د تېرې جمعې په ورځ په هرات کې وشو چې د دو دیني عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یوناما د قربانیانو کورنیو ته تسلط ویلی او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډېرې دو غوښتنه کړې ده. پر شیعه مذهبو د شویو اکثریت بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلی دی. داعش پر شیعه مذهبو ملکیانو سربیره د طالبانو پر یو شمېر چارواکو او بهرنیو اهدافو د بریدونو مسؤلیت هم اخیستی دی. جاپان له افغانستان سره د 8.4 میلیون ډالر نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مسؤول لارې اړو افغانانو ته ورسیږي. د دغو مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د ډسمبر 4مه په افغانستان کې د وژل شوي بشرپال جاپاني تتسو ناکومورا 4م تلین دی. ناکومورا د 2019 کال د ډسمبر په 4مه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او وروسته پروختون کې ساور کړه. د استرالیا بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته هغه خبرداری تمدید کړی چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف ورکړی دی. د وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیایي اتباع په افغانستان کې د تښتونې توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه یې څنګه ترلاسه کړي، خو خپلو اتباعو ته یې سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی دی. د نوموړي د موټرو پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډز شوي دي. په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤول زبیر شاه آغا چې له پښتین سره د لارې ملګری و مشل راډیو ته ویلي دی منظور پښتین پر موټر څو مرمۍ لګېدلې چې یو همکار ټپي شوی دی. د نوموړي په خبره په ډزو کې یو مېرمن هم چې لاروی و ټپي شوې ده. منظور پښتین چې په چمن کې د پرلت ګډونوالو ته له وینا وروسته د بلوچستان تربت ښار ته روان و چې برید پرې وشو. تر اوسه امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او د دې پېښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلي پوځیانو نن دوشنبه په غزې ترانګه کې د سخت دریځ حماس ډلې له وسلوالو سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي جګړه کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو د کلابندې غزې په جنوبي د کډوالو په ګڼ مېشته سیمه کې پلان شوې ځمکنۍ جګړه پیل کړې ده. رویترز بیل دی چې د کرم مرګ ژوبل شمېر وښي. ویلي د اسرائیل په تازه بمباریو کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسرائیل او حماس څخه دریز ډلې ترمنځ جګړه له اوو ورځني اوربن وروسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. دغه اوربن په مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 150 تنه چې ډیری اسرائیلیانو د فلسطین له 240 بندیانو سره تبادله شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران به په سوریه کې پر خپلو ګټو حملو ته ځواب ووایي. د دې وزارت وایي ناصر کنعانی دغه څرګندونې نن دوشنبه په سوریه کې تېره اونۍ د اسرائیل لخوا د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د دوو غړو د وژل کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. کنعانی وویل د ایران د ګټو پر خلاف او په سوریه کې زموږ د مشورتي ځواکونو په وړاندې هر عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران دولتي رسنۍ د دسمبر په 2مه راپور ورکړ چې په سوریه کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک دوه غړي چې هلته د پوځي سلاحکارانو په توګه دنده ترسره کوله د اسرائیل په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې ایران په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د هېواد د تلفاتو د اوښتو خبره کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی دي. په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو خبره کوي.
یوه اونی هم نکیگی چه زما ورور پولیسو پا مترو که ولی او افغانستان تای ولی گر دیتا ور تا دیری سونزی لگو
ته افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یو شننونکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په چمن کې له یو وسلوال بریده نن روغ ووت.
همدغه چمن ښار کې یو پرس کلب دی چمن ښار او هغې باندې هلته کې نږدې هغې سره ډزې شوي دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتي چارواکو کې دا ډزې چا کړي دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ایران شپاره سو ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولی دي. د ایران ایسنا خبری آژانس په کرمانشاه ولایت کې د یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي افغانان له دې وروسته نشي کولی په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. له بلې خوا په ایران کې میشت افغان کډوال هم شکایت کوي چې په وروستیو کې د دوی ژوند په ایران کې تریخ شوی دی. جزئیات د امید زهین مل رپورټ کې اوري.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمې د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یوه اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هېواد کې د ژوند کړۍ راتنګېږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیس په ټول ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نیسي. هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
یو اونۍ هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولیږه. دې ته ورته ډیرې ستونزې لرو.
د یادونې ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدي په دې هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداری هم ورکړی و. هغه ویلي و د طالبانو حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې وه چې د طالبانو حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت غوښتی. هغه دا خبره ایران ته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر له سفر وروسته کړې وه. ایرانی حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هېواد کې نږدې 5 میلیون افغان کډوال میشتي چې له نیمایي زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغان کډوالو پاکستان پر وروستیو کې فشارونه زیات کړي وو. له هغې هېواد افغان کډوال باسي او له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان و. خو اوس ویل کېږي چې په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو هم منع شوي دي. تاسو دغه د ایراني چارواکو اقدام څه ډول ارزوئ؟
په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې ده، او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده، او یعنی د لنډې مودې دي، اکثره د ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قوانینو په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې د داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دي هغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې، چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي، او تاسو چې موشي کولای دا غي نو چټک پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله ساده صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستیو کې یو لوړ پوړی پلاوی هم ایران ته تللی و، او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز دینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره ورسته څرګندونو کې چې دوی وویل د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې. یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکې دومره مضبوطې نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې، لې وی خو چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای، که چې دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نه وای اضافه شوی. بل خوانه هغه کوم ادعاوې چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي. دوی خپله د اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دی، دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د امن د انساني قوانینو سره په ټکر کې او امن د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی، نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو ورځ چیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت جمی کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوئ چې د دواړو ګاونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کومه همغږي وي چې دغسې ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنن خو همداسې ښکاري، ځکه چې په هم زمانه وخت کې یعنی کله چې پاکستان او هغه یو معقد صدر اعظم داسې تصمیم نیسي، چې هغه خپله د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سړی ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي یا سیمه ییز یو توافق شوی ده، او دا دې ته ورختا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل داشکال ونیسي، سره چې یو څو کاله نور هم وشي کولی سره د مفتي اوبو دواړه هېوادونه ترلاسه کړي، او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي، سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خنډ پیدا شي. بغیر دغه په دې ډېر کوشش وکړو چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ ښودلی ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي، خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي، او دوی ته هم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا په ویره کېږي هم نه ده.
د سیاسي چارو له شنونکو سید زاکر شاه سادات سره د افغان کډوالو په اړه د ایران د وروستي اقدام په باب مرکه وه. د راپورونو له مخې ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن اسلام آباد ته رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې او په پاکستان کې منتظر دي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیال جولیتا والس نویس به په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانانو پر ستونزو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه یوې اعلامیې کې لیکلي، هغه له نویس بعد د ډسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو استازو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واټس اپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت شي د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خایي همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړي. پاکستان د اکتوبر میاشتې له پایله په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې د 400,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې لیکلي، د ډسمبر په منیټه بعد افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړی او ورپسې به د ډسمبر په 9 د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرستیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې تر هغه بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نامنې مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
به هم پاکستان کې تم کېږي د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین له یو وسلوال بریده روغ وتلی. د نوموړي د موټر پر کاروان نن د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې ډزې شوې دي چې د هغې یو همکار ټپي شوی. دغه راز د ډزو کې یوه لاروی مېرمن هم ټپي شوې ده. مخکې مې د ازادي راډیو د مشال څانګې له ایډیټور داود خټک سره په دې اړه خبرې وکړې چې دغه پیښه څه وخت رامنځته شوې او په څه ډول.
د نن قریبا د غرمې په وخت باندې د پاکستان افغانستان په وخت د غرمې په وخت منظور پښتین تللی او چمن شار ته چې دا د افغانستان پاکستان په بلوچستان یا د کندهار سره چې کومه پوله ده د دواړو ترمنځ هلته تللی او په هغه ښار کې یو پرلت روان دی. ځایي خلکو چې دی وته هلته په ځایي ژبه کې لغړیان وایي، دا هغه خلک دي چې دی د پولې یو خوا بل خواته خپل سامانونه وړي راوړي. نو هغه پرلت تقریبا نن فکر کوم چې 15 یا 40 ورځ د هغه پرلت روان دی. نو دی هلته ورغلی او هغه پرلت ته نن وینا وکړه او له دې وروسته دی بیا روانو تربت تلو. تربت بیا د بلوچستان یو بل شار دی چې په هغه کې بیا د بلوچستان یو پرلت روان دی. نو دی په پام کې نیولی و چې دی بیا تربت شار ته ځي، خو همدغه چمن شار کې په دی باندې یو پرس کلب د چمن شار او هغه باندې الته کې نږدې هغه سره ډزې شوې دي. اوس دا نه ده معلومه چې امنیتي چارواکو کې دا ډزې چا کړې دي یا چا نه دي کړې.
مستقیم د سپرلی موټر په نښه شوې ده. په ډزو کې
د سپرلی موټر باندې یو څو مرمې لګېدلې دي. د چکم د سره چکم یو بل ملګری دی، زبیر اغا نوم دی، د بلوچستان کې د پی ټی ایم یو مشر دی. هغه مونږ ته په یو غږیز پیغام کې دا وایي چې منظور په موټر باندې درې څلور 15 مرمې لګېدلې دي.
څه ویل کېږي چې دا ډزې به چا کړې وي؟ چالو خو به دا حمله
شي ابتدایي توګه باندې. خو همدغه سړی دا زبیر د مونږ ته دا وایي چې داسې شوي دي چې دا دغه ځای باندې امنیتي چارواکي ولاړو چې په هغې کې لیویز والا هم وو، په هغې کې پولیس والا هم وو او ایف سیم وو. نو اوس ډزې خو دی وایي د ده په وینا چې دا هم د دې د خوا شوي دي، یعنی امنیتي چارواکو لخوا. خو دا معلومه نه ده چې په امنیتي چارواکو کې بیا دا چا کړي دي، چې ایف سی کړي دي، لیویز کړي دي یا پولیسو کړي دي.
تقریبا نننۍ پې پیښې ته په پام سره، آیا داسې کومه ورته پیښې سره مخکې هم منظور پښتین مخامخ شوی و؟
داسې یو پیښه یو وخت شوی و، پی ټی ایم به ټول یوازې منظور پښتین باندې چې پی ټی ایم باندې خړ کمر کومه واقعیا چې و، په هغې کې ډزې شوې وې فوج لخوا، په هغې کې ډېر کسان وژل شوي وو. هغه وخت کې محسن داوړ هم و، علي وزیر هم په هغه ځای کې و، او بیا هغې نه پس علي وزیر ونیول شو، محسن داوړ هم څه وخت پورې پټ و. غالباً منظور پښتین په هغه وخت کې نه و هغه ځای کې، خو پی ټی ایم په کسانو باندې ډزې شوي وو، هغې کې ډېر زیات کسان، یعنی پنځه شپږ داسې ماته کره شمېر نه ده معلومه، خو څو کسان په هغې کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. پکې
زموږ د مشال راډیو ایډیټور داود خټکو چې په بلوچستان د بلوچستان ایالت په چمن سرحدي ښارګوټي کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر مشر منظور پښتین د نننی یو برید په باب نور معلومات را سره شریکول. د هغه په موټر نن څو مرمۍ لګېدلې دي، او د هغه یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه په غزې ترانګه کې له حماس سخت دریځې ډلې سره په جګړه بوخت دي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې اسرائیلي پوځیانو په کلابندې شوې غزه کې خپل پلان شوي ځمکني عملیات بیا پیل کړي دي.
د اسرایلی پوځیانو او حماس سختدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، بریدونه وروسته له هغه بیا پیل شول چې د دوی ترمنځ ورځنی لنډمهاله اوربند جمعې په ورځ پای ته ورسید. د دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا یرغمل شوي 115 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو، له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رویټرز خبري اجانس لیکلي داسې ښکاري چې اسرایلي پوځیانو د غزې تړانګې په کلابندې شوې او د کډوالو په ګڼمېشتې جنوبي سیمه کې پلان شوي ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. دغه تاوتریخوالی داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرایلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرایلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي اسرایلي ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لویه لاره بنده کړې او د غزې تړانګه یې په درې برخو ویشلې ده. د اسرایلو پوځ نن سهار پر ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمې تخلیه کړي. اسرایلي پوځ ویلي د غزې ملکیانو ته امن سیمې مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي، خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکي وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله دغو لارښوونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزه کې له اوربند وروسته بریدونو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د اسرایل پوځ نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږو یو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي چې د اسرایلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوښتی. حماس سختدریزه ډلې نږدې دوه میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرایلو غچ اخیستونکي بریدونه دوام لري چې له ورځني اوربند پرته نږدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې مخکې لیدې چې ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خپاره کړو. د په کابل کې د برېښنا له پات چاویو د کابل او دغه راز د یو شمېر ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو په باب واورئ. دوی وایي چې د هوا په سړېدو سره برېښنا ته اړتیا زیاته شوې، خو له څه مودې راهیسې د برېښنا پارچاوی ډېره شوې ده. له بلې خوا بیا د برېښنا شرکت مسؤلینو په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ښکلي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا سیستم چې 50% کموالی پکې راغلی و، پرون یکشنبه دغه سیستم بیرته ورغول شو.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده، او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی، غریبی غربت بیچارگی بیکاری هم زیاته ده، هم مردم ډیر غریب دی، د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی، ولی دلته برق ډیر کم دی، په ورځ کې دوه ساعته یا یو ساعت حتی یا لس دقیقې راشي، نو نه پوهیږو چې د پارچاوۍ علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امی چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره.
برقنا پرچاوی زیاد شوی، هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نوی. دی سیمی دخل کسونز دیری دی سکه زموک طول کارونه پا برقنا پوری عدلی. مگوارو چی دستونز هوارش.
همه کارای مردم دمی برق وابستگی داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وایي چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې یوه میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له درې څخه تر څلورو ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له اتو بجو څخه د ماسپښین تر څلور بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بېرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد یولس ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوۍ سره مخ شي. د برېښنا له پرچاوۍ ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغسې د نه اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلتا پا دی بٹھائی که داغا زمانگا کم افغانان رو نچی دی زمانگ منگ پخپلم داغا دا بٹھائی کار که خوزیتر دسی دغه شته د افغانان رونه چې هغه ډیر زیات مجبور دي د بټیو کې پراته دي او دلته په لکاو لکاو روپۍ دي د بټیو والا د ټیکادارانو بیچاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي بهر هم نشي وته نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیسو یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو نو دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري نو کدس یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره پاره طریقه که د حکومت د لارې که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده د دوی دغه مشکل خلک کې دوی باندې دلته ډېر زیاتې پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته.